دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سپیز بوریوال کاکړ يم. سلامونه او د اختر مبارکي می ومنه. د مشال ریډیو د اختر خبرونه دوام لري او په دې او ستا خبرونه کې به موزه کوربایم. په دې خبرونه کې د پښتو ډرامو دوه نومیالي هنرمندان حبیب پانیزی او امان الله ناصر صاحب را سره ملمانه دي. تاسو هم د ټلیفون او سکایپ لارې په دې خبرونه کې را سره ګډون کولای شئ. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له مجید بابر څخه واورو.
ستړي مشي اخترونه مو د خوشحالو ډک اوړم به د مشال خبرونو سرټکی. د پاکستان پوز وای خبره به د افغانستان د کارولو ته پرې نګدي. امریکا په افغانستان کې د سکماتنی مدرو سرتیرو ساتلو پریکړه کړې ده. بنگلاديش کې د اختر پلمنز بریټ شوی. او ست مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پاوس سرلخکر جنرال راحیل شریف ویلی دی پاکستان به هیڅ کله اجازه ورنکړي چې خوره یې د افغانستان پر ضد وکارول شي. تیر ورځ شمالي وزیرستان کې ځواکونو ته د وینا پر وخت نوموړي دا تکړه چې خام او ځواکونو یې د ترهګرۍ پر ضد ډېرې قربانۍ ورکړي دي او نه غواړي چې دا قربانۍ ابس شي. د پاکستان د پاوس د اړیکو ادارې ISPR په پرون په خپور شوي بیان کې ویلي دي چې جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو ته د دوام ورکولو ژمنه کړې ده او دا تکړه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي انتظام د افغان کډوالو په عزت سره خپل هیواد ته ستنول د امنیت پر ځای کولو لپاره ډیر مهم دي. جنرال راحیل شریف تم سرګنده کړی دا چې افغانستان به هم چاله اجازه ورنکړي چې خوره یې د پاکستان پر ضد وکارول شي. پولیس وایي په ډیر اسماعیل خان کې نامعلوم وسلوالو یو وکیل وجلی دی. د کین تانی سچو محمد نواز نن مشال ریډیو ته ویل دوه وسلوالو پرون ماخام شاوخوا 8 بجې د وینسم کالج مخې ته پر وکیل شاهد شاه شیرازی هغه وخت ډزې وکړې چې نوموړی په ګاډي کې روان وو. چارواکي دا د ترهګرې پیښه بلی. شاهد شیرازی اهل تشیع وو. د دوه د وجنې پر ضد شیعاګانو احتجاج کړی او تورې پورې کړې چې تل د اهل تشیع وګړي په نخښه شوي خو حکومت یې د قاتلانو په نیولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د 2018 میلادي کال تر جنورۍ خپل سکم 8500 سرتیری په افغانستان کې پریږدي. ولسمشر غنی پرون پر ټویټر څرګنده کړه چې د باراک اوباما دا پریکړه د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو خوندیتوب ته د امریکا ژمنتیا څرګندوي. د امریکا ولسمشر پرون د افغانستان په اړه په وینا کې څرګنده کړه چې ځواکونه به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې ملاتړ او هغوی ته د مشورې ورکولو چارې جاری وساتي. د وای زمونږ ځواکونه به د جلال آباد او قندهار په پوځي اډیو کې پاتې شي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هوایي او ځمکني ملاتړ به کوي. موږ به د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو ملاتړ کوو. باراک اوباما په خوا ویلي وو چې د 2018 میلادي کال تر پیله به یوازې 15500 سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. خو پرونی څرګنده کړه چې د لوړ رتبه امریکایي چارواکو د کانګرس د غړو او د افغانستان د حکومت د سپارښتنو پر بنیاد یې خپل پخوانی پریکړه بدله کړه. د افغان صنعتکارانو د ټولنې مشروایي له 2018 میلادي کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې سبان دي زر کارخانی تاوانی شوی دی. شیرباز کومندادا د مشال ریډیو افغان سانګي حقیقت سره د خبرونه سره په یو مرکه کې د تاوان وجه په تیرو کلونو کې د حکومت نه پاملرنه له افغانستانه په زیات شمیر کې د بهرنو ځواکونو او ادارو وتل او د غرار د ګوندو هیوادونو ناسم مقابله یادوي. خو خاغلی کومندادا وایي په حکومتي ادارو کې له کورنۍ پیداوار غټي اخیستنې او همدارز افغانستان ته پر واردونکو خامو موادو د ټیکسونو یا مالیو کمول د صنعتي تولیداتو د ودې لپاره د حکومت له برشتو مثبتو اقداماتو څخه دي. بلخوا کارخانو ته د ځمکو نه ورکول او ناکافي برېښنا هغه ستونزې دي چې د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشروای لا هم په خپل حال پاتې دي. چارواکي وایي په بنگلاديش کې نن سهار د وړوکي اختر د لمونځ پر وخت د اسلامي اورپکو له لوري لاسي بمونه وغورځول شو او وروسته یې له پولیسو سره د ډزو تبادله وشوه چې پکې یو پولیس چارواکی ووژل شو او ځینې نور ټپیان شول. پیښه په کشمیری ګانی ضلعه کې هغه وخت وشوه چې په زرګونو خلک د اختر لمونځ لپاره راغونډ شوي وو. لای پولیس وایي برید څو وسلوالو وکړ. د پولیسو مشر تفضل حسین فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي بریدګرو لومړی پر پولیسو یو بم ورګودار کړو او بیا ورباندې د چړو وار وکړ. خود د په خبره پولیسو ځوابي ډزې وکړې چې پکې یو بریدګر ووجل شو او بل ونیول شو. یوه اونۍ مخکې هم اورپکو په ډاکا کې پر یوې کیفه برید کړی و چې پکې شل کسان وجل شوي ول. د هغه برید ذمواري اسلامي دولت وسوالې ډلې منلې وه. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیونه اورئ. په واشنگټن او ماسکو کې چارواکي وایي امریکایي ولسمشر او د هغه روسي سیال د شام د حالاتو په اړه ټلیفوني خبري کړې دي. کرملن د چهارشنبې په ورځ وایي ټلیفون د ولادیمیر پوتین لخوا وشو چې پکې نوموړي پر باراک اوباما ټینګار وکړ چې په شام کې د اپوزیشن منځلاري یاغیان دي. القاعده د شامی سانګي النصره جبهې په شان انتها پسند ډلو څخه په بیلولو کې مرسته وکړي. کرملین زیاتوي دواړه مشران د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې خبرو اترو پر بیا بیلولو سره سلا شول. وایټ هاوس په بیان کې ویلي باراک اوباما پر خپلو هغو اندېښنو زور راوړي چې شامی رژیم دې نور خپل ظلمونه ودروي. خغلی اوباما د روس پر شامی حکومت د فشار اچولو پر اهمیت هم ټینګار وکړ چې دمشق وهڅوي چې خپل جارحانه بریدونه ودروي. او روسي خبر دا چې ناټو تړون وایي راتلونکو اونۍ به له روس سره د مذاکراتو نوی دور پیل کړي. د ناټو مشران به د پولینډ په سرخار وارسا کې تر غونډې وروسته چې د یورپ په ختیځ کې د روس پر اقداماتو بحث کوي د روسي چارواکو سره وګوري. د ناټو سیکرټري جنرال یان ستولتنبرګ پرون وویل داسې پریکړه شوې چې د ناټو او روس شورا د جولای په 14مه په برسلز کې غونډه وکړي. د مشال د خبرونو پای
د مشال ریډیو له څپو څخه مو خبرونه اورید چې مجید بابر وړاندې کول. زه د دې خبرونې کوربه بوریوال کاکړم. بیا هم سلامونه مینه او د اختر مبارکي وړاندې کوم. په دې اوسطه خبرونه کې مو د پښتو دوه نومیالي هنرمندان چې په پښتو ډرامو کې کار کوي همدغسې په اردو ډرامو کې هم کار کړی راسره میلمانه دي. هر یو امان الله ناصر صاحب دی او همدغسې حبیب پانیزی صاحب هڅه کوو چې پر لاین راشي. امان الله ناصر صاحب خپرونې ته وار له مخه راغلی دی. ناصر صاحب سلامونه او اختر مبارک سه.
تاسو دین د اختر مبارک شي. روژې تراوی لمونځونه عبادتونه نفلونه خیراتونه زکاتونه ټول مو قبول شه. او دغه کوم هڅه چې تاسو کړې ده د اختر چې دومره ښکلي ښکلي خپرونې وړاندې کوي دا مو قبول شه. الله دې دې اجر عظیم درکړي.
ډیر مننه ناصر صاحب. د اختر ورځ د سړی له روزي را فارغ سي نو خوراک هم ډیر کړی او وطن کې ګرمي ده. د درو بجو وخت بالکل د خوب دی خو تاسو موږ ته راکړه.
بس نو دا خو بیا به څه پیسې را واخېستې کور ته راځي به
راکړې
خلک یو که خبرې کوم پیسې غواړو که ډرامه کوم پیسې غواړو که مرکه کوم پیسې غواړو زما پور دي پر کارګي د کارګه مرګي دي نه
بالکل مننه. بالکل هڅه کوو چې حبیب پانیزی صاحب هم راولو پلان خو ټلیفون کې څه ستونزه ده زما په خیال هغوی هم راسي. ناصر صاحب که تاسو اجازه وي چې د اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته وړاندې کوو چې هغوی هم په خپرونه کې را سره شریک شي.
بله بالکل. ولینا
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي
00 22 11 40 15 00 22 11 40 215 00 22 11 40 315 00 22 11 40 315
او که غواړې د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړې نو شمیرې له ځان سره ولیکې
0800223333
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. موږ بل قدرمن میلمه د پښتو ډرامو نومیالی هنرمند حبیب پانیزی صاحب هم را سره ملګری شوی دی د ټلیفون له لارې. پانیزی صاحب سلامونه مې ومنئ او د اختر مبارکي وایو تاسو ته.
السلام علیکم. په خیر سړي اختر مبارک سي.
ډیر مننه پانیزی صاحب. امان الله ناصر صاحب هم را سره دی. هغوی ته ما وویل چې سړی له روزې فارغه سي او اختر په ورځې خوراک کم کړي. وطن کې ګرمي ده. دا د درو بجو د ماسپښین د درو بجو وخت بالکل د خوب دی. خو تاسو موږ ته راکړه. ډیره مننه.
دا د روزې یو میاشت دا خو نو میاشت ډېر لوی شی نه دی فارغه کنه. نو دا فضاتې سړي دا رنګه مختصي ما دا دویم کې سمای دي سارون چې ما غالکې منی به زموږ کوم او دار فين
ښا
نو ته نه چې په کار فریک سره ځې کنه. نو په فکرني به په خاطر بیا نو د ورځې خوب کې هغه روتين ټول سره ګډوډ کنه.
کاو ډیر مننه ناصر صاحب. پانیزی صاحب دا خبرونه به یو سات دوام لري. ټول کیسې به کو ستاسو پر هنر باندې به غیږو هم دغه سید ټوک ټکالو نوبت بم راځي پکې. ناصر صاحب کا اول دغه راتوای چې ستاسو د هوی پانیزی صاحب ملګرتیا کله شروع شوی و؟
یار د دې پانیزی او زما ملګرتیا خو ان شاء الله که زه غلط نیم به یو ډیر ښکاله مرکز موږ شروع سره چې زه ریډیو ته راغلم په 1980 کال کې. او په 80 کال کې ادیب پانیزی صاحب هلته په ریډیو پاکستان کوټ کې یو خپرونه لیکله چې نوم یې رنګیز او سویل جعفر صاحب را نیکول. بس هغه زما لومړی خپرونه وه او د هغه ځای د ده په شاګردي کې او تر ننه پورې دا د شاګرد او دا د استاد دا سفر را روان دی. خدای یو خبره تاسو ته غلطه وکړه. زه دا سړی چې دی دا وای 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 هغه څنګه یې د کاکر په وای په حواله باندې یو هغه هم دی مثال هم دی. دا سړی نن سبا په دغه هغه مختصوي دی د فیسبوک په دا بلاو بتر باندې مختصوي دی. ګرد شپه ویشي او ګرد ورځ بيبي اوس هم ما چې دی د مالی خلک ورواز ډول مال دروازه وروټه کوي دا شپېړی راپورته کوي پوه شوې؟ تاکي واقعي د دغه د خوب وخت دی او د دې چې هغه څه دې میږي ټولې ډېر څه پوه شوې؟ دغه مو خوب دی. خدای دې چې اوس موږ راوښ کړی دی او څنګه مې دې دغه د زموږ سره خبرې کوي.
ناصر صاحب ګوره زموږ د رادیو مجبوري ده. موږ به ته د نظر ما خو ګوره پانیزی صاحب دغه د امانه ناصر صاحب خبره تر کوم ځای صحیح ده؟
امان الله صاحب ته وایا انجلی به پخپل دغه چې کوم دی اور په زړه خبره کوم چې امان الله صاحب بے شک زما شاگرد دی لیکن زه همیشه پر هر فورم باندې دا خبره کوم چې اول دی زما شاگرد دی وہ زدہ زدہ شاگرد دے لیکن ماں استاد دی لیکن کم خبر چیز ہے کہ سنگر صاحب سے نصفت دے وہ پشتنا ہوا کہ سار اگزاما کی چیز ہے زنی دفلار کریکٹر زدہ چپوش کیا تھا کانو ہم دا وقت لیکن امان دانا سن زدہ سن کی اور ماں دے بز زنی جو کی نو ظاہرہ دا اس کی جلی سو فریز ہے کہ دے
دیر شا دلیل دے دیر شا ناصر صاحب کداغه
رنگ زی ته سوې دی نو مطلب زما رنگ لا ته سوې دی یاره
ش ناصر صاحب دغه کدار ته وسته
کی وی کنه.
اها ش
په خوا به و بوروال صاحب
ش ش
واکي بو په خوا به د ازوایی ډیر ګران و ش.
اها
څنګه به ورور کی دی ول صاحب ډیر په زحمت باندې به دا رنگونه منګونه جوړېدل. بس دغه نن سبا دغه انګریزان ته د خدای خیر ورکړي په 15 روپۍ پوري جوړ کړي دا غسل خانې ته نه نوږي چې غري چې ډېر تر اوږي ځوان ویډیو
بالکل ولې زم داس ډېر خلک پیژنه.
خدا ادیب صاحب چې دی دا ادیب صاحب ته خبر
وکړم
دا سپیریټوب دا ځواني چې ده کنه نه په ویښتانو کې نه په عمر کې دا په زړه باندې کېږي او دای چې دی د زړه ځوان دی الله تعالی دې دغه رقم ځوان لري.
بالکل بالکل په دې کې شک نشته. ناصر صاحب که دغه راته وایي تاسو تر اوسه څومره ډرامو کې تاسو کار کړی دی؟ یو تاسو خپل هم لیک کوئ که نه لیکي ډرامې تاسو په خپله چې پکې کار کړی دی د پښتو ډرامې یادوم.
د پښتو ډرامې کزه دا درته وایم چې په سیریلونو کې کی مطلب دا سیریل چې دی چې دا هغه کیسونه یې شل کیسه یې جرلس کیسه زیاده تر چې دی چې موږ کار پکې کوو هغه به سیریل چې دی هغه جرلس اپیسوډ وي نو دا تقریبا داسې یو دیرش شپږ دیرش اووه دیرش دا رقم ما په پښتو کې سیریل کې کار کړی دی او یو اتریش سیریل چې دی دا وخت په هغه کې پنځوس برخې والا هم شته جرلس برخی والا هم شته دا ما د اردو لیکلي دي چې د پاکستان په اردو مختلفو بیلو بیلو چینلونو باندې چلېدلي دي داسې تقریبا یو شپږ اووه ډرامې اته ډرامې چې دي د سیریلز دا یو لس سنګل سنګل دا مې د پښتو دا لیکلي دي تاسو دا کار موږ کړی دي.
ښه پانیزی صاحب تاسو څومرې ډرامو کې برخه اخیستې ده؟
ریڈیو سے ٹی وی کرا لو سولو رہا چاول وار چینل خلاص بلیک اینڈ
وائٹ
وقت لگیا ہے ماں کچھ لسٹ کا لکھنا ٹیلی ویژن کی اصول صاحب نے کڑی خدا بدفیان کی بیشمیر ڈراموں سے نہ کار کری تھی پروگراموں کی اسٹیج شوز خاکے داس سردر کے نو سزرا جوڑی
تھی
ہم کچیری تھی وہ ادائی صاحب نے سناری سے لگوا لی تھی
او ناصر صاحب دغه د
تقریبا بوریوال صاحب ما ویل دغه په جاتیرو دروت څلورو کال کې چې موږ خالي د سټیج شوز کړی دي کنه ما په خیال دغه لس دولس کال کې چې هغه تقریبا ما لیکلي دي او د صاحب را سره دی هغه تعداد د شپاړو سو ته رسیږي شوز دی مطلب چې موږ کړی دي د ډرامو په بڼه کې د خاکو په بڼه کې هغه تقریبا پنځه شپاړو سو دی هغه په دې باندې زه دا خبره کوم چې یو به موږ د باندې په بیلو بیلو سیمو کې ډرامې کولې او بیا په ټلویزیون کې زموږ یو شو روانه وه چې هغه کنټینیوسلي شپاړس کاله وچلېدل نو په ټولو کې ادیب صاحب موجود وو.
نو ناصر صاحب تاسو دومره کار کړی ستاسو په فکر دا ډراما چې د ټولنې د اصلاح لپاره یا په ټولنه کې د یو موضوع د راپورته کولو لپاره څومره مهمه بولی تاسو؟
زه تاسو خبر وکم بوریوال صاحب دا ډراما چې دا لکه موږ چې یو خبره سټوډنټ ته یا لوستونکي ته په لیسه کې یا په ښوونځي کې وشو بیا په هغه کې یو لیبارټري په هغه لیبارټري کې بیا موږ پریکټیکل هغو خلکو ته په کتاب کې خو موږ هغه فارموله ور وشو چې دا او دا شی چې سره ګډ چې دا ځینې جوړېږي راډیو او ټلویزیون یا ډرامه دا رقم یو شی ده چې په هغه کې ته پریکټیکل یو سړي ته ښکاره کوي چې دا ګوره دا یو سړی دی دا دې را روان دی بیا څه چې دا غلطه خبره وکړه او دا سړی چې دی دا سم سړی دی دا سم سړی دا خپل ښه کارونه کوي دا بد سړی دا بد کارونه کوي په آخر کې دا بد سړی دا دی مړ شو او دا ښه سړی چې دی هغه ژوندی پاتې شو او هغه ته عزت ورکول شو هغه بد سړی چې و هغه یا خو بندیخانې ته ولاړ یا هغه مړ شو یا چا په ګولۍ وویشتي نو دا پریکټیکل ته خلکو ته دا یو شی ښکاره کوي. د ډرامې د اغیزې په باره کې زه تا ته دا ووایم چې په یو زمانه کې زما یو دوست و دی په سیند کې اوسېدی سیندی و نو په دا سیند کې دغه وډیرګان چې دي زموږ خو دلته خانانو سردارانو ملکان دي د دوی بیا وډیره ورته وایي نو دغه وډیره چې و یعنی ډېر خلکو څخه په دا اوس صدی کې غلامان جوړ کړي وو مګر په سیند کې په هغه زمانه کې چې دا ډرامې وچلېدلې تاسو یقین وکړئ چې هغه زما دوست هغه ویل وای دغه زموږ نوکر چې دی هغه زموږ خبره نه مني هغو ته دغه د دوی حقوق ور وښول چې دغه رقم نن سبا موږ د ښځو د حقوقو خبره کوو دغه رقم انسان د ژوند خبره کوو نو ډرامه په ټولنه کې انتهایي مثبت او منفي اړخم د دی شته که ستا زموږ به پخوا په دا ټلویزیون کې چې به موږ یو آیډیا ورکړه چې دغه کیسه زما سره ستا او زه غواړم چې په دې ډرامه جوړ کړم په هغه وخت کې به پر دې باندې ډېر غور کېدی او موږ ته به دا ویل چې د دې ډرامې مقصد څه دی هغه مقصد چې به موږ وښوي چې هغه به یو مثبت مقصد و هغه به ټولنې ته یو ګټه رسول نو به هغه ډرامه به جوړېدل خو نن سبا د بده مرغه دا رقم ډرامې جوړېږي په د ټلویزیون باندې په سټیج دا رقم حرکتونه کېږي چې هغه یو منفي اړخم لري نو د دې په ټولنه باندې ډېر لوی اغېز دی که ښه ډرامه وه ښه اغېزه کولی شي او که بده ډرامه وه بده اغېزه هم لري.
ناصر صاحب پانیزی صاحب ته ځکه تاسو دغه بد اړخ بیان کړئ لکه مثال مثالونه ورکړئ لکه څه بد اړخ کېدای شي د ډرامې پر ټولنه.
د ډرامې کته ګوره یو سړی دی که هغه پروفیسر دی که هغه یو ښوونکی دی که هغه یو عالم دی که هغه یو ملا دی که هغه په مدرسه کې دی که هغه په اسکول کې دی که هغه په یو ښوونکی چې ټولنې ته ښوونه کوي اگر سوال سوال غلط جواب درکی یا دی یو موضوع تا غلط تشریح کی نو خدای خبر ده اگر منفی اړخ راتلی سی او کدی تا دا سوال صحیح جواب درکی او دی تا صحیح پوه کی تا دا غشی انجام دروشی چې کته دا کار کې دی به دا رقم تاوانی او دا رقم به ګټي نو کدا هغه څه ګټه اخیستلی سی دا رقم نن سبا چې ډرامې کې شروع دي یو خو چینلونه دي ډیر څو د ډرامو ډیر سخت ضرورت دی نو هر څوک که هغه په پوهېږي که نه په پوهېږي هغه راغی دې میدان ته او دې ټیل ته نو هغه په ډرامه لیکي او دې کې ډرامه لیکي دا د ریټینګ مسله ده په دا ریټینګ به تاسو ضرور خبر یاست کران لګېدلي دي او دغه کمرشل کمپنۍ والا چې دي هغه دا ګوري چې هر ډرامې ته خلک زیات ناست دي نو دوی هغه ته د خپل کمرشل ورکوي او ظاهره خبره ده ټلویزیونو دا ټوله په دې کمرشلو چلېږي نو د دې یو خو دا دی چې ته ښه سکریپټ ولیکې ښه جمله ولیکې ښه ستوري ولیکې ښه کیسه ولیکې دا هغه څه خلک ښه اخیسته کوي ځینو خلکو د دې دپاره دا راویستي چې مطلب ته یو ښځه په غلط انداز باندې ښکاره کړه ته په یو ډرامه کښې دا رقم موضوع وته چې دا ځوان نسل چې دی هغه ځان ته متوجه کړي نو ظاهره خبره ده د هغه بیا غلطه اغېزه اچول کېدی شي او دا زموږ په ټولنه کښې زه کله کله خلکو ته دا مثال ورکوم وایم په یو زمانه او هغه ټي وي کښې ښې ښې ډرامې راتلې او هغه ډرامې د هندوستان منلې چې د پاکستان لېرې ښې ډرامې دي نو د هغه په هغه وخت کښې په دې ټولنه کښې دومره بګاړ نه وو دومره جنګونه نه وو دومره جګړې نه وې مګر بیا چې دا چینلونه دي او هر ایره غیره هر پوه ناپوهه ډرامه کول شروع کړه او ډرامه را ایستل شروع کړه په ټولنه کښې ډېر سخت د دې اغېزه راغلې ده او زه په ډېر افسوس باندې دا خبره کوم چې منفي اړخ یې ډېر مخته راغلی
شه. مننه ناصر صاحب. په خپرونه کښې ځینې میسجونه هم لرو پیغامونه دي د سندرغاړو د وطن څخه همدغسې سندره به هم یو نیمه پکښې خپروو. پانیزی صاحب له تاسو څخه یو پوښتنه کوم بیا د خپرونې نورې برخې ته ځو. ډېر خلک په خصوصا په دې ټولنیزه میډیا کښې رسنیو کښې سوشل میډیا کښې خلک دا تنقید کوي چې یو پلو د پښتنو په خپلو ډرامو فلمونو کښې بس ټوپک دی او ټوپک دی او جنګ دی او بل پلو د دوی په خبره په خبر پانیزی صاحب لکه چې لاین کته سو امانلانه سر صاحب که تاسو په دې رد خبره وکړئ چې یو خوا د پښتو په ډرامو کښې ویل کېږي چې فلمونو کښې توپک دی او جنګ دی او جګړې دي بل پلو د پاکستان په ټلویزیونونو کښې د پښتنو دغسې شکل وړاندې کېږي دغسې جامه وړاندې کول کېږي چې تل مزدور وي یا د کور پر رو ولاړ وي یا چپړاسي وي د خلکو دغه نیوکې تر کومه حده صحیح دي؟
ګوره زه یو خبره درته وکړم. ما یو وخت زما پروګرام و هغه پروګرام نوم و پښتانه په بالیوډ کښې د انډیا فلمونو کښې چې کوم پښتانه دي زه غواړم تاسو ما ته اجازت راکړي یو دوه دقیقې زه دا درته ووایم چې دغه پښتون کښې دی دا یو ډېر ټیلنټډ قوم دی او زه په دعوه باندې دا خبره کوم چې ډېر پرمختللي هېوادونه د دغه قوم ته ډېرېږي که دغه قوم پر ارامه شو یا دغه قوم ته موقع ورکول شوه دې قوم ثابته کړې ده. د مثال په ډول په هندوستان په فلم انډسټري کښې تر ټولو دوه غټ ډایرکتران چې تېر شوي دي او دوه غټ فلمان یې جوړ کړي دي یو مدر انډیا او یو مغلي اعظم دا دوه ډېر غټ فلمان دي. د دغو دواړو تخلیق کاران چې وو هغه پښتانه وو. د یوه نوم محبوب خان وو چې چا چې مدر انډیا جوړ کړي او د بل نوم وو کې آصف چا چې مغلي اعظم جوړ کړي. بیا د هغه بعد د پرتیراج کښې پور د فیملي څخه را واخلي چې د پېښور سره د دوی تعلق وو مذهبن خو دوی هندوان وو مګر دوی دا ویلې چې موږ یوسف جان یو په قوم باندې پښتانه یو د دوی تعلق د پښتنو سره وو. بیا د دلیپ کمار خاندان را واخلي بیا تر اوسه پورې تر شاهرخ خان پورې او تر سلمان خان پورې موږ راځو. نو دا یو ډېر ټیلنټډ قوم دی دغو ته چې ګرد عمر موقع په لاس ورکول شوې ده
دی د انډیا په تاریخ کې تر قادر خان او تر سلیم خان چې د شولې فلم لیکلی او په ګڼ شمېر نور فلمانی لیکلي دا ګرد پښتانو ایون نن سبا چې موږ د فرح خان ته راسو چې دا ډانس زده کوي په فلمانو کې نو دا هم پښتانه دي بالکل د پښتنو زده دي او په ګڼ شمېر پښتانه چې دا وخت ساده خپرونی وخت ډېر کم دی چې دا هغه مسندري یادولی نو پښتون چې دی هغه نه د ټوپک سره ها ټوپک د استعمالوي خو په هغه وخت کې چې د ټوپک هم د خپلو نقشه به هم د خپلوه او بیا به مالي غنیمت هم د تور پاتې کېدی په هغه وخت کې به ډېر توره کول خو اوس بدبختانه زه یو خبر درته وکړم چې ټوپک هم د دله دی او هغه نسان هم د دله دی او مالي غنیمت یې هم نور ټول دی خدای په شر او په جنګ باندې اخته کړی دی او دا د دنیا هڅه ده چې دغه غیرتمن قوم دغه تاریخي قوم چې دا نه یوازې فرید خان شیرشاه سوري راواخله چې هغه په هندوستان کې کومه کومه کارنامه په هغه زمانه کې چې دغه هندوانو ګرد قومونه موجود وو د رودونه جوړ کړه د ډاک سیستم انټروډیوس کړي نو دا ډیفرنټ دې قوم دی خلک یې بدنامي چې د ټوپک سره او په میډیا کې یو خاص ګروپ داسې دی یو داسې خاص خلک شته چې هغه دا غواړي چې د پښتنو په ډرامو کې دوی ته ټوپکانو ښکاره کړي د دوی کوچنیانو ته د پلاستیک ټوپنچې چې په اختر کې په لاس ورکول کېږي دا په لاس ورکړي اوس یو ګړی مخکې خبره ده ما خپل زوی ته ویل په بیلې کې وي په کمپیوټر باندې ما ورته وویل زوی ته ضروري ده چې هغه د ټوپنچو د ټوپکانو بیم وکړي نو پښتانه چې دي هغه د ټوپکو د دې سره اړه نه لري خو زه بیا خبره درته کوم چې یو فلم دی هغه په ټوپک باندې او په یوچو ډانس او ګانو باندې په اسانه باندې او په کم خرچه باندې جوړېدی شي او کدی دا وغواړي چې یو ښه فلم جوړ کړي هغه هم جوړېدی شي خو هغه باندې لږ فاینانشیلي خرچه ډېره راځي
شا پانیزی صاحب راغلی دی پانیزی صاحب تاسو ټلیفون کته سو ما غوښتل تاسو نظر واخم په دې پښتو فلمونو ډرامو کې چې دغه ټوپک شودل کیږي جنگ شودل کیږي یو مخ همدغه سی خلک شکایت کوي چې د پاکستان په ډرامو کې په فلمونو کې د پښتنو ښه چهره نه ښکار کول کیږي تاسو څه نظر دی په دې اړه
زه دا خبرې درته راغبرګول نه غواړم خو په مختصره توګه به زه دا درته ووایم چې دا زموږ ثقافت دی نه اول دی نه ګوره په پښتو فلمانو کې چې کوم بی حیايي ښکاره کېږي دا زموږ ثقافت خو نه پښتون چې دی هغه ډېر حیاناک قوم دی د حیا او د شرم او د غیرت په معامله کې خو د پښتنو مثالونه ورکول کېږي نو په پښتو فلمانو کې چې کوم ډانسونه دي کوم نڅاوي دي هغه په عام ژوند کې څه نشته چې نشته نو دا زموږ ثقافت نه دی دا بل چا ثقافت دی ما ژبه د پښتو ده نور کیسې ګرځي د بل قوم غوښتي
ډیر مننه بس تاسو له موږ سره اوسئ د خبرونه به دوام لري موږ ته ځینې د اختر پیغامونه مر رسیدلې دي چې هغه کې د غزما مختبل پیغام پرو دی بلکې دوه بواورو یو د نازی اقبال دی او بل د عرفان خان دی نو لاغه باد به هم تاسو سره یو
څنګه به تیر کما اختر
السلام علیکم گرانو مینوالو زیم نازی اقبال زمال خوا تاسو ټولو ته وړوکی اختر ډیر ډیر مبارک شه او اختر ډیر په خوشحالی تیر کړئ د خپل مور او پلار کده چانه مور او پلار بیلی او ودونه کړي نو کوشش وکړئ چاول خپل مور او پلار لاړ شي
السلام علیکم زیا عرفان خان او تاسو اوری مشال ریڈیو زما د طرف نه ټول اوریدونکو ته د اختر ډیر ډیر مبارکه او په دې خسته ورځ باندې زما د طرف نه مشال ریڈیو اوریدونکو ته دا میسج دی چې د خپل چې کوم اختر مناوه کوي د خپل خوشحالیانو کې نور چې کوم مستحق خلک دي نور چې کوم مستحق مسلمانان دي هغه پکې شریک دي ډیر مننه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است اوریدونکو کوم راغلی دی سلامونه سو خبرې کوي او لکه مزه
ما سلامن او نیکی لتا ست امان لانا سر صاحب ابي پني دي صاحب ته جام ورسيش
مننه تاسو خبري کوي لکه مزه ابراهيم
يم د کلاسي
پلاز ابراهيم له کلاسي پلاز څخه مننه نو تاسو څه پښتنه لری له امان لانا سر صاحب او حبيب پني دي صاحب څخه
پښتنه خو روزانه د دین لره مچ خدا پاک دې ودی ته توڅه کور کې ددا چې کارو لکه کوم چې وس
ډېره مننه خوشحاله اوسې یو بل اورېدونکي هم راخو بیا بېرته میلمنو ته راځو سلامونه څوک خبرې کوي لیاقت علی خان زدران صاحب څنګه یاست جوړ یاست ډېره مننه بس موږ هم خوشحاله یو نو له هغوی څخه تاسو پوښتنه لرئ که نه
پاکستان تا افغانستان را غلی دی مهاجر د دغه په باب کې تاسو ډرامه لیکلی دا کنه چې په دای باندې چریږي یا شیورځي یا باد ورځي کله د حکومت طرفه کله د چا د طرفه او تاسو ته خلای دی د سر کېږي په دې باندې تاسو ډرامه لیکلی دی کنه چې د دې سر د چرمه کې په خپل راز را غلی عملونه نه سر مې مدا پښتنه دا چې ته دی افغانستان یې کړي پاکستان یې
ډیر مننه خوشاله اوسې زدران صاحب ژوندۍ اوسې ناصر صاحب ابراهيم ملګری له کلاسې پلا ټلیفون کړی تاسو اورید و یو داسې د اختر په حواله کې دوی څه لیکلی وي
د اختر په حواله خو موږ دا درته وایم چې د دې ملګری څخه دا خواست کوم چې موږ خبرونه دې داوري درغلې د پام کوا په پام کوا کې زما په خیال یو خاکه نه ده تقریبا دولس خاکی دي او په هغه ټول خاکو کې زه او ابي پایلېږي سره دواړه موجود یو نو د دغه د خواست دی چې دوی دغه پام کوا خبرونه ضرور واوري او دا واري خو نو ماشاءالله ده هم ډیر شو او دوی شو د کیکو خبرونه ده نو بده ډیر خوند پر واري
بالکل دغه به دوی خواست کو ټول اوریدونکو څخه چې تاسو ځانګړي خبرونه بلکې اوریدونکو ته دغه هم وایو چې ځینو ته به پته چې د مشال رادیو پام کوه خبرونه چې دغه مان الله ناصر صاحب او حبیب پانیزی صاحب سره له ملګرو مشال رادیو ته جوړی کوي بل د غشتنه دغه وایي پښتنه ورته ویلی سي چې په پاکستان کې چې د دوی په خبره کوم افغان کډوال میشت دي د هغوی د ژوند په اړه تاسو کار کړی کنه
زدران صاحب دا پښتنه کړې وز ما
بالکل لیاقت علی خان زدران
دا وایم چې د من څخه تقریبا و لاس کاله یو لاس کاله مرکی چې په افغانانو باندې ما کوم کار کړی دی په خاص ډول باندې زه د اردو سیریل خبر کوم د هغه سیریل نوم فشکیا چې په پښتو کې سګلو یو توای نو دا سیریل مفکری او په دې کې د پاکستان دی ریلی اداکاران ماریا واسطی او فردوس جمال اسام قاضی ایوب کوشو او عمران ترین او سنن اقبال دا زمانی دا د شکرام او دا خبره کړه دا خبرونه کتلې او دا پروګرام دا ډرامه کتلې او دا ولس برخي او دا ما لیکلې او اکاولا صاحب د دې ډایرکټر او ته یقین وکړه چې دا ډرامه چې کله اشفاق احمد صاحب چې موږ دې لوی رائټر او بانو کو د سیاست صاحب دې لو رائټر دا او چې وکړه هغه فردوس جمال ته ویل چې دې د وخت تاسو څخه د دې مان پاره کې موږ له افغانستان یو کیمپ سره کړیو او په هغه کیمپ کې د افغانستان د مختلفو شګو څخه راغلي کم کډوال چې هغه په دې کې نشته بیا په هغه کې یو شګه چې د هغه د کینیډا څخه راځي او په دې باندې څه کتاب لیکل غواړي بیا د دوی مختلف بیل الکوشنګ چې هغه یو بیا ورسره د هغه درامې بیا اوس یو فلم چربا جوړ شو د سینما فلم فاروق مینګل جوړ کړي. په داغه ډرامې اول ډایرکټر هم فاروق مینګل د هجرت په نامه باندې چې اوس دا تیر کال دا تیره میاشت په کراچي کې ریلیز شوی وچلېدی. نو دا زموږ اول کار و چې موږ په افغان کډوالو باندې وکړي. بیا د دې بعد جانان دوبۍ ته روانېږي. یو ډرامه وه هغه په خیبر باندې وچلېده، هغه په افغان کډوالو وه. بیا یو بل ډرامه وه نمک، اردو ډرامه وه، هغه په افغان کډوالو وه. نو ما خو بیخي ډېر زیات کار کړی دی د افغانستان نه کډوالو سره، او ما د دوی څخه دا خواست دی چې ډېر کار موږ دلته وکړي د ملک څخه د باندې. اوس باید چې د خپل ملک دپاره، د سوکالۍ دپاره، د آبادۍ دپاره هم کار وکړو، د خپل استعمار، د خپل زموږ چې طاقت دی، قوت دی، هغه د ملک د آبادۍ دپاره جوړ شي. د څو پورې به موږ ته خلک کډوال وایي، نو باید چې وایي د بارې پر ځای پرته یې ډېره درنوي.
شه ناصر صاحب او پانیزه صاحب د خبرونی نیم برخه تر ورسیدو، زما په خیال چې نور استاسو د ټولنیز ژوند باندې خبري وکړو. شتاسو د دومره کار کړي دي، ډیر 15 کال مو خوارۍ کړې دي، مهنتونه مکړې دي، خدمت مکړې دي. آیا د پښتنو له خوا تاسو هم دومره مینه درکړل سوې ده کنه؟ یا په مجموعي توګه کوم ژو هنرمندان ته وګورو، د هنرمندانو ژوند ته هغه ته هغه څه ورکول کیږي د کم څه شدو حقدار دي کنه؟ پانیزه صاحب لومړی تاسو راته وایست.
جی بالکل، دوی مینه خو بے پایان او بے کچ مینه ده، تر اندازې زیاته ده. یو وخت دارنګ وو چې موږ به تاسو خپله یو ډرامه به ما وکړله، نو څو جمله کوي چې ګور دا ډرامه به چا کتلې یا به نه کتلې. نو نن سبا زه د دا مینې له دا شهرته زه دومره تنګ راغلی یم چې زما دا کوشش وي چې زه د باندې له کوره ولاړ نه شم، د بازار ولاړ نه شم. ولې هر سړی دومره مینه لري چې تصویران در سره اخلي یا فوټوګراف اخلي یا خامخا یو مین ته مې یو سړي ته ورکوي او سل کسان کاله په مخه درشي، نو ستا چې په کوم مقصد پسې ته راوتلی هغه مقصد درته پاتې شي. نو زما کوشش دا وي چې زه لږ وډر وډر اوسم له خلکو. زه دومره مینه واقعي د پښتنو مینه چې دا بے پایانه ده او بے کچه ده. ما ته ډېره مینه را کړې ده، زه یې کور ودان.
که داسې واقعیا درته د یاد یې کنه چې ډېرې تنګ کړې یا ډېر خوند در کړې؟
ها واقعیا دارنګ ده چې موږ بابا، زما بابا وفات شو. نو چې وفات شو اوس ما ته دا وویل چې ته ورته دا د یو ډېر کاله مخکې کیسه ده، 15 کاله کفن بندوبست وکړي. نو بیا موږ بای دغه چې دی کله حمزي دوری موړی د تجهیز او تکفین لپاره، نو زه چې د رالم بازار ته هغه وخت زما سره موټرسایکل و، د کفن مواخت د موټرسایکل پر کیریر باندې مې تړلی و. نو دوه درې څلور مینه ناک ځوانان رال چې زه یې ودرولم، نو د دوی زړه غوښتي چې ګټې ته سلام دعا ته. ما دا فلم خبرونه تاسو دا چې وکي ما بابا او فاطمه دي تاسو ما ته اجازه راکړئ ګوري دا هغه کفن ته موږ کار کړی. ما دا کفن خسي دي زما نو کوړه د دوی وزر ته نه لیدل نه یار څه ډرام را سره کې ما ځان را خلاصې ما په سم چې بس دې ځان خلاص کړی دي د دوی وزر ته نه لیدل. دا خیال دی چې د ارتستانو نه پلار مري نه مور مري، دوی همېشه دغه رنګ دي، نه تکلیف لري، نه رنځ لري، نه درد لري، دوی به همېشه دغسې خاندي.
مننه ناصر صاحب ستاسو خواته راځو.
بیروان صاحب دا رقم خبره ده چې په دنیا کې دوه رقم فیز یا په دوه رقم درې رقم مینان ستا مخته راځي که نه، نو دغه ځینې خلک چې هغه د لیونتوب د راده پورې ستا سره مینه کوي، یا زموږ اکثره خلک چې دي هغه دا رقم نه دي چې اوس مطلب تعلیمونه یې کړي دي، یا هغوی په دې باندې پوهېږي چې د یو آرټست سره څنګه یعنی ملاقات کول پکار دي، څنګه خبره کول. نو هغه د دوی د خپلې سادګۍ څخه کله کله هغه د دې مینه چې ده په هغه کې دی داسې یو حرکت وکړي چې هغه زموږ په ګمان باندې دایي چې غلطي. لیکن زه یو خبره درته وکړم چې ډېر لوی لوی خلک، ډېر لوی لوی سیاستدانان، ډېر لوی لوی پروفیسران، ډیر داسې خلک موږ په مخه باندې راغلي دي چې هغو دومره زیات په درانه قسم باندې هغه تعریف کړي دي چې ستایله یې کړې ده چې په هغه باندې د سړي زړه ډېر غاستي. او ته یقین وکړه زه داسې په دنیا کې اووه اتو ملکو ته تللی یم اتفاق شوی دی، نو هلته به زما دا خیال وي چې یاره دلته به نو ما څوک پېژني، مګر ته یقین وکړه چې هلته زه تللی یم. یوه ډوډۍ مې بیا د یوه سړي په کور کې مې دوې ډوډۍ مې دي خوړلي، مختلفو خلکو ما ته دعوتونه کړي دي، نو تر دې زیاته مینه به موږ ته څوک راکوي که نه؟ بېخي ډېره زیاته مینه ده، بې کچې مینه ده. خو یو خبره زه درته وکړم چې په یو ټولنه کې بیا زموږ په خاص ډول باندې پښتون خو ډېر دروند قوم دی، دا اوس جلا خبره ده چې ډېر خلک په پسې دي په لګیا دي چې هغه د ده دروندوالي وختم، چې هغه د ده تاریخ چې دی هغه وختم، چې هغه د ده رسم و رواجونه چې هغه د نورو قومونو سره نه دي، یادی ته درنېږي، یادی ته ټینګېږي، هغه وختم دي. خو زه دا درته وایم چې پښتانه زموږ سره بېخي بې کچې مینه کوي، او دا خبره زه نه کوم. ایوب کوسا زموږ ډېر زبردست اکټر دی، زموږ د استادانو په درجه کې دی، او ډېرې اردو ډرامې کړي دي. افام کازی دی خدای وبخشي هغه دغه رقم، نو هغوی به ما ته دې ویل و یار ارمان الله خبره دا ده چې موږ خلک پېژني، ستاسې سره خلک مینه کوي، وایي دغه فرق یې دی که نه؟ پښتانه چې دي پښتانه خو اسې ډېر د آرټس مینان خلک دي، پر اتڼ مین دي، پر سندرو پر موسیقي باندې مین خلک دي، نو ظاهر خبره ده هغه به د آرټس سره مینه کوي.
که نصر صاحب واقعیا راته ووایاست.
بله،
یو واقعیا راته ووایاست چې تاسو یا ډېر خوشحاله سوي یاست یا دغسې لکه پانیزی صاحب چې راګیر کړی و.
یار زما سره هم داسې ډېرې خواچې شیشې واقعې دي، مطلب دا رقم سړی راغلی دی چې داسې ما ورته کتله، یو سړي داسې د لرې څخه راته کتله، بس چې راغی بس ما چې جنګ راسره کوي که څه کیسه ده، دوی چې راغی بس وایي د مور شیدې دي ته، نو بس دغه کله کله یو انداز تعریفونه خو ډېر خلک کوي، مګر کله کله دا رقم خوندي چې یو سړی په د کوټې کې نظر روان و، په روډ باندې یو هلک راغی راته ودرېدی، وایي قربان دي سم بس یو مشر دی، یو مشر لرو، یو تا لرو، بل هېڅ څوک والله که لرو یتیمان یو. نو داسادګي کوم تعریف وکړي هغه سړي ته ډېر خوند ورکړي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، موږ سره اوسئ. یو دو نورو پیغامونو ته ځو، له هغه پس بیا راځو تاسو سره اوسو. راځئ چې لومړی د ماجمین قزلباش پیغام واورو، ورپسې بل ځوان سندرغاړی دی جانس خان چې هغه د مشال اورېدونکو ته څه وایي.
ماجمین قزلباش زمشال د ریډیو د طرف نه تاسو د ډېر اختر مبارک شه. زه ټولو ته خپل مینوالو ته چې څوک څوک مشال ریډیو اوري لګیا دي، هغې ته دې هم اختر مبارک شي، او پاکستان نه بهر ملکونه دي هغې مشال ریډیو اوري، هغې ته دې هم اختر مبارک شي.
ګرانو مینوالو السلام علیکم، زین جانس خان او تاسو اورې مشال ریډیو. زه د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته د ورکوټي اختر مبارکي ویم. د اختر په دې موقع زه تاسو ټولو پښتنو ورونو خاندو ته دا پیغام ورکول غواړم چې د اختر په دې موقع خپل خوشحالي هغه خلکو سره هم شریکې کړئ کوم چې په دې مبارک موقع د خپلو کورونو نه بې کوره دي.
تاسو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د اختر د خبرونو لړۍ ده. په دې خبرونه کې د پښتو ډرامو دوه نومیالي هنرمندان امان الله ناصر صاحب او حبیب پانیزی صاحب سره میلمانه دي. ګورو اوریدونکي هم راغلي دي. سلامونه، څوک خبرې کوي؟
السلام علیکم، بڑے ولگا کرز علی جان افریدی د پېښور څخه یم.
علی جان افریدی صاحب جوړ په خیر، اختر مبارک سه.
الله دې مال صاحب باندې ولکه کړ ته په لای یقین وګا چې زه دې سبوی دې یو بولا سو بچونه تر موسا پرې رچلات ګون م پلان شروع یم ورسکو دای بس هغه
ډیر مننه علی جان صاحب تاسو د مینې تاسو د خلوص څخه. امان الله ناصر صاحب مو میلما دی، حبیب پانیزی صاحب مو میلما دی، تاسو پښتنه لری لغوی څخه
بڑوال کا کر سے تیرا ممن اللہ ببھی تمالا یتری ملتا تیم لا کا تیم بچ دبا نے دے سات مات منا دی او سکو دے جدا سو غلا ملا اس ولے
شان کوشش وکئی چھ خپل خبر را لنڈ کئی از کہ چنور اور دون کیمرا سرا دی سمدا
ابا سلام نزاد وگا یما جبا ما کنا خدی زدا تولو نو دین کو نا کا بخشیر وانا ما تولو لا پہلا یفتر مر کیویا ما موبل زدا بڑوال کا کر تیما جے میرا بانے پتا ور تو وہ پخپل سوچ بوگا کہ سڑے خپل بچے دین و خپل بچی را صحیح اگر تردیب ورکا بھی پہ اگر مرتبہ یہ بچے بس اباگو ہوا یا دین ہوا یا اور
اورم بالکل بالکل
او نو اگر بس اباگو ہوا یا دین ہوا یا کلام والا بچے کتاب والا تماشا مادا خلا داسے والا نو میرا بنے پتا ہوا دا یما کا پاکستان بھی کا افغانستان بھی کا امریکہ بھی
ډیر مننه ډیر مننه پردی صاحب، خوشاله اوسئ تاسو پیغام ورسې د ټولو اوریدونکو ته. بل اوریدونکو راخو سلامونه، څوک خبرې کوي؟ طارق صاحب څنګه جوړی؟ اختر مبارک سا.
بالکل ڈیرا مہربانی، ڈیرا مہربانی، ٹول ٹیم تا میں طرف اختر دے مبارک شاہ
مننا میوالی سے طارق صاحب مش دو ملمانہ لرو د پشتو ڈرامو کی کار کئی هنرمندان دی امان الله ناصر صاحب او حبیب پانیزی صاحب تاسو لاغوی سے خطا پشتنا خنا لرے
ناصر صاحب سے مجھا پشتنا دا دا
کہ
ڈراموں کے کار دیر کرے دے، فلموں کے کار کرے دے، فلموں ہٹ شوے دے، ڈرامے ہٹ شوے دے، چومرا ہٹ شوے دے، بیا مجھا مل کرے دے، مجھا محمد بنو کے آگا تا افتر مبارکی وایا مو
ډیر مننه، خوشاله اوسئ. که ناصر صاحب د مشال رادیو لنیک مرغ په ټولو سیمو کې اوریدل کیږي، بلکې زما په خپل خبرونه چې میکړې دي دغه سی کسانو پکې راته ټلیفون کړي دي، بلوڅو راته ټلیفون کړي دي، او دغه سی له میاوالی اٹک میاوالی زخه چلته د خلکو څخه پښتو تقریبا ختمه شوې ده، رسوي ده، خو بیا اوس خلک هڅول شوي دي هغه اوري. نو که تاسو یو بیلګه دا ولید کنه.
bale bale
نو ناصر صاحب دوی خو تاسو نه دوی ویل چې تاسو کمی ډرامې تاسو خو د ناصر صاحب دوی غوښتنه دغه وه او پوښتنه له تاسو څخه چې تاسو دغه ورته وایست چې تاسو کمی ډرامې یا فلمونه د دوی په خبره ډېر هیټ شوي دي، ډېر مشهور شوي دي.
زما یو ډرامه خو د خیبر کې یوه پښتو ډرامه چې د زموږ جانان دبئی ته روانېږي، بیا مزمور زړې ډرامې چې دي تر ټولو زیاتې چې ډېره مشهوره شوې ده حبیب پانیزی صاحب لیکلې وه، او موږ به ټول ټیم به کار کوي. بیلتون ډرامه، کور مې تر کاجار ډرامه، ونډ ډرامه، بیا په اردو ډرامو کې چې کوم سیریل چې ډېرې جایزې ګټلې دي هغه مکی ډرامه وه چې د افغانستان او د پاکستان پر بارډر باندې یوه ستوري وه. بیا امن یو ډرامه وه چې هغه د افغانستان د بودا مجسمه چې ګړنګه شوې وه هغه موضوع باندې وه. نو ډرامې خو ډېرې اوس یو ډرامه وه په تېرو ورځو کې، هغه هم داسې یو سیاسي موضوع باندې وه، نگهبان، هغه ډېره مشهوره شوې وه. خانه بدوش یو ډرامه وه، هغه هم د افغانستان د علاقې سره تعلق درلود، دې ستوري هغه ډېره مشهوره شوې وه. خو تا ویل چې دا دلچسپ په واقعیه زه درته ووایم، هغه یو چا لکه تا چې دا فریدي صاحب ته پوښتنه وکړه، زموږ ډېر پیاوړي هنرمندان دي، امان الله ناصر او حبیب پانیزی، هغه چا بله برغزو درته شروع کړه. نو دا کله کله دا رقم کېدی چې هغه یو چا ورته وویل وه زموږ ډېر هنرمند دي، زبردست دي، امان الله دي، هغه کم امان الله. یوه ورځ په یو پروګرام کې زه ناست وم، یو چا وویل وایي د امان الله په باره کې څه وایي، دول غازی امان الله خان خو نو ډېر ښه سړی و، د افغانستان په چارو خو ډېر ښه بچي. نو کله دا ارتیست نه وي، د ده خو ډېر تعریفونه کېږي که نه، کله کله دا رقم عادیسام ورسره وشي
یا یو سړی ډېر تعریفونه وکړي یا بل ورته کمه معامله
دغسې بالکل پانیزی صاحب تر کومه ده چې ما ډرامې ستاسو کتلې دي ټولې مې خوښې دي په دې کې شک نشته خو دا د بیلتون ډرامه ډېره مشهوره په بوریو په شاوخوا سیمو کې او زیاتره خلک چې زه پیژنم تاسو شخصیت او داسې د بیلتون په نامه پیژني د دې ډرامې په اړه که سره ته ووایي تاسو څه خاطرې لرئ له دې ډرامې څخه
جی بوریوال صاحب خبر دا چې ما خو بې شمېره ډرامې کړې دي لیکن من دې بې شمېره ډرامې مې کړې دي لیکن ما دوې ډرامې ډېرې مشهورې سولې هغه دوې ډرامې زه به د مرګ بعد هم پېښ کوم لږ بعد به هم خلک ما په دټت وونه ما نه پېژني نو یو ډرامه چې دا کامانوانا سر چې درته ویل کور مې تر تا جار دښتې د چارګل کرکټر وو چارګل کردار په بلوچستان په پښتني سیمه کې په جنوبي پښتونخوا کې زه په دغه کرکټر مشهور یم اوس ما خل کدا په چادي پانیزی څوک دی لکه امان الله چې راځي امان الله خان نو شاید ما ډېر کم خلک د ادي پانیزی په نامه پیژني ما د خارج په نامه پیژني او دوهمه ډرامه چې کور دابل بیلتون بیلتون بیا په پېښور کې په خیبر پښتونخوا کې دونه مشهور سوه چې هغه خلک بیا ما د بیلتون په نامه پېژني نو دغه دوې ډرامې چې واقعي زما د خلکو ډېرې خوښې سولې په دغه نامه دغو دوو نامو باندې زه اوس دلته مسلمان یم
ناصر صاحب ستاسو بچانو څومره دي او د دغه ستاسو د کومه برخه کې ستاسو کار کړی دی فیلډ ته دې ته څه دلچسپي لري کنه
دا داسې دی بوریوال صاحب زه واجب خبره درته وکړم وایي د آرټسټ کې دا یا یي یا نه یي دا مطلب ته جوړولی نه کېږي زه خپلو زامنو ته دا وایم چې تیراسي زه د ټرېنینګ درکړم یعنی دا یو داسې کار نه دی چې زه دوی ته ورزده کولی شم دا الله تعالی په هر چا کې یو خوبي شي لکه مطلب یو چا کې ښه آواز ورکړي په شروع په نه پوه وي ښه سندرغاړي شي چا کې یې ښه ذهن ورکړي ښه سوچ ورکړي لکه رحمان بابا او خوشحال خان بابا یو ډېر ښه شاعران دي جوړ کړي دغه رقم د آرټ سم په یو چا کې یې کړ خو زما کوم بچای چې دي هغه ډېر خواتین دي چې شپینه لري یو وایي چې زه فوجي جوړېږم یو وایي زه ډاکټر جوړېږم او ما لور چې ده او بچای چې دي هغه ماشاءالله ښه تعلیمونه کړي دي او لور مې په شپاړسم کې ده او زامن چې دي یو په دولسم کې دي یو په لسم کې دي یو بل کوچنی دي نو د دې ډېر خواته څه خاص توجه نشته
شه پانیزی صاحب ستاسو بچان په کومه برخه کې کار کوي
زما بچان خو واقعي د غرنګ شوق درلودې تاسو کې دا صلاحیت هم نو لکنیوالي څخه زما مشر زوی یو پروګرام د ګلډن په نامه د کښنیانو پروګرام دوه نیم کاله د کمپیرینګ وکړلې بیا نو چې غټ شو بیا په ډرامو کې تر اوسه پورې لګیا دي بل مشر کشر زوی چې دی میرویس نومیږي هغه په بولان چینل کې دوه نیم کاله کمپیرینګ وکړلې نو خو اوس فلحال د پیچني دغه چې کوم دی ډرامې او دا هغه سلسله لږ سره کمزورې ده نه دوه درو کالو څخه نه اردو ډرامه څه نه د ریجنل ژبو ډرامې څه نو کنی د دوی شوق دی او په دوی کې هغه صلاحیت شته
شه ناصر صاحب ډرامې خو په پاکستان کې ویل کېږي د پاکستان ډرامې مشهور دي خصوصا د فلمونو په پرتله ډیر مشهور دي او په پاکستان کې بیا ویل کېږي د کوټي د سنټر ډرامې ډیر مشهور دي نو کوټه سنټر خو نسبتا د پېښور او یا د لاهور او د سند یا قصر د اسلام آباد خو وسایل به هم کم نه دي دغه څه وجه ده چې دا ستاسو ډرامې داسې خلک خوښوي او مشهور دي
ما دا د ټول بوريوال فاجي د پښتون یو داسې قوم دی چې په ګرد دنیا کې هیڅوک د تمرکز او کومک نور دی مګر دوی دونه مضبوط دي دوی دونه ټیلنټ دي چې دوی په خپل وس باندې او خپل پښو باندې او د وسایلو په مسافرۍ کې د بل په وطن کې لاس پښې وي او د ځان څخه یو څه نه یو څه شی جوړ کړي او داسې مثالونه ما درته وویل چې د هندوستان پورې او د کوم ځای پورې دغه رقم په کوټه کې د پاکستان اول مارکیټ چې د فلمانو او د ډرامو په سبب باندې جوړ شوی هغه و کراچی
او دا ظاهره د کراچی په دې باندې جوړ شول چې د اردو په پاکستان کې د اردو ژبې ډېر لوی اهمیت دی. د دې نورو ژبو په تېره د پښتو خو زما په خیال کې دلته هېڅ اهمیت نشته، او امید په دې باندې هم نشته چې چیرې د پښتو تعلیم نه وي، هغه ژبه نه په ډرامه کې ترقي کولای شي، هغه ژبه نه په شاعري کې ترقي کولای شي. په کومه ژبه کې چې تعلیم نه وي او په کومه ژبه چې پیسې نه ګټل کېږي، یعنی هغه ژبه خلک زده کوي چې هغه باندې پیسې ګټل کېږي. اوس خو بیا هم دغه د پښتو یو چینل دی او دا ستاسو ریډیوګانې دي، خلک لږ دې خواته متوجه شو چې زه پښتو هم زده کړم، ځکه چې په دې کې هم یو د روپیو د نوکریو د دې چانس شته. نو کوته چې به کوته یو دا رقم اګنور علاقه ده چې یو خو په پاکستان کې بېرته په څلورم نمبر یا په لسم نمبر په نظر باندې کتل کېږي چې دا یو ډېره پسمانده علاقه ده، مګر هغه الله تعالی چې دی هغه خو به خپلې خپلې برخې دي. د کوته چې کوم غرونه دي، د کوته چې کوم صحراوې دي، د کوته چې کوم ریګستانونه دي، بیا چې د بلوچستان د سوبې چې کوم ساحل دی، سمندر چې دی، په دغه واجه باندې اوس هم د کراچي د دې ځای خلک راځي او دلته اکثره فلمان جوړ یا هغه فلمان کامیابه کېږي. نن سبا د ډرامو چې کوم مارکیټ دی هغه په کراچی کې دی، تر ټولو لوی مارکیټ د کراچی د ډرامې قیمت بیخي ډېر زیات دی، د اردو د ډرامې قیمت ډېر زیات دی، او بیا د هغه بعد بیا لاهور دی. نو کوته خو داسې په شمار کې هم نه راځي، مګر مکامه چې درته وویل چې بس دا د لوکیشن چې دی، دا زموږ چې کوم زه تاته یقین باندې وایم چې د کوټي چې کوم آرټسټ دی، زه دا د پانیزي سازي مثال درکړم. تاسو خو دوی په دې باندې پیژنئ چې دوی یو کامیډین دی یا دوی یو کامیډي ډرامې جوړوي، زما په باره کې هم دا خبره کېږي، مګر ادیب صاحب اداکاري کوي. دوی یو ډرامه جوړه کړې وه په کراچی کې، فلم دین په هغه ډرامه کې وو، هغه دا وویل چې یار څومره زبردست آرټسټ، ما خو دا د نن پورې نه دی لیدلی. او بیا زموږ یو ډرامه وه هغه موږ جوړه کړې وه، د کمپټیشن د مقابلې ډرامه وه، یو ډېر لوی دیوال تقریبا کاغذ کې هغه ښکاره کړل. هغه وویل چې دا اداکاران دي چې دي، او عبدالله جان غزنوي دوی هغه په تصویر ورځ کې د هالیوډ یو فلم تدعار دی، په هغه کې د هغه تاریخ خاص د عبدالله جان کې هی ډېر تاریخ وکړي. نو زموږ باید یو بې سره وو، بې سامان وو، بې سپوټه علاقه ده. د ادیب صاحب خبره درته وکړي چې په درې کاله زموږ په پی ټي یو څخه ډرامه نه ده شوې، نه دي د پی ټي یو چې دوی ډېر لوی بجټ دی، ډېر ملازمین په هغه کې کار کوي، مګر په یقین وکړه یو کار نه کېږي. د دې باوجوده بس موږ لګیا یو سر پښې وو، لاسونه وو، نو دا هر خبره ده یو څه نه څه به دي راوځي.
ډیر مننه ناصر صاحب او پانیزی صاحب د خبرونه پای شیبو تر رسیدلی. او ابي پانیزی صاحب کپلند ټکو او ورېدونکو ته څه پیغام لري، خصوصا د اختر په حواله نو ویلی سي؟
وی زه خو هغه روایتي پیغام ویل نه غواړم، مطلب ځان احساس کوم، بس زه دا وایم چې هیڅ موږ ته راشول شوی دي، څه کوم نیک لار نیک الفاظ نیک خبرې چې موږ ته راشول شوی دي، الله دې وکړي چې پر هغه باندې الله دې موږ ته پر هغه باندې د تلو توفیق راکړي. بس دونه ورته غواړم.
ډېر مننه ناصر صاحب، تاسو څه ویل غواړئ؟
بس زه دا درته وایم چې هر هغه قوم ترقي کولی شي چې هغه د خپلو روایاتو سره سره کوم جدید ټیکنالوژي چې راشي، جدید خبرې چې راشي، چې د وخت غوښتنې پښتانه باید په هغه باندې هم روان شي. او دغه زړې زړې خبرې دا په خپل صرف په تاریخ باندې نازېدل نه کې، بلکې اوس هم یو داسې تاریخ جوړ کړي چې موږ راتلونکي نسلونه یې مثال ورکړي، لکه موږ چې نن پر خپلو تېرو نیکونو باندې فخر کوو، هغوی پر موږ باندې فخر وي.
ډیر مننه د مشال رادیو د دې یو ساته خبرونې وخت پای ته رسیږي. امان الله ناصر صاحب او حبیب پانیزی صاحب را سره میلمانو، په مخه مشاو د خبرونې په پای کې څو شیبې د نغمې په ځخ کې سندره اورو.